په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت سینو لوړپوړو چارواکو د یو شمېر قراردادونو د ورکولو په بدل کې د قراردادیانو شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیستی. په دې اړه په رپورټ سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروري او د سیمه او نړۍ خبرونه به ورسته له فریبا ظاهر نواوړو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د کابل په ورسی حمله کې لاس ولري. په زابل ولایت کې دوه سیمه ییزو پولیسو خپل اته ملګري وژلې، او د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 1 وسلوال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو لا هم څېړنې روانې دي.
کشف او امنیتي ارګانونه د پیښې په څېړنو باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیښه کې لاس لري، هغه کسان چې د خپلې وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دی، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکوله کیږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه ورځې په حمله کې له 150 کس زیات کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله مسولیت داعش ډلې منلی. په زابل ولایت کې دوه سیمه ییزو پولیسو خپل اته ملګري وژلې دي. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال د دې پیښې د تایید ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې. نوموړي وویل چې حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او د پوستې وسلې هم له ځان سره وړې دي. د زابل چارواکي وایي له وسله والو طالبانو سره د حمله کوونکو د اړیکو په اړه څېړنه کوي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په تیر 2 میاشتو کې د شفق 2 پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدین نازدی رډیو ته ویل چې 1500 وسلوال مخالفان د شفق 2 پړاو په عملیاتو کې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وژل شوي او په سلګونه نور ټپین شوي دي. او د هلمند چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 1 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان عمر زواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې ترسره شوي دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلې هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وشي په موسل شار کې د داعش ډلې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. محمد علي الحکیم تیر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو او سره صلیب نړیوال کمیټې د راپورونو سره سره په موسل کې د هیڅ ډول کیمیاوي وسلې د کارولو نښې نه دي موندل سوي. د ملګرو ملتونو سازمان او سره صلیب کمیټې تیرونی ویلي چې احتمالا داعش وسلوالې ډلې په موسل شار کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ د تړلو دروازو ترشاد د موسل د وضعیت په اړه خبري وکړه. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي ماتیو ریکرافت د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته وویل چې په دې برخه کې به تحقیقات دوام لري. د جرمني پولیس وایي په ایسن ښار کې د یو مارکیټ د تړلو سپارښتنه کړې ځکه وایي هلته د یو احتمالي بریټ نښې ترلاسه کړې دي. پولیسو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په روانو تحقیقاتو کې داسې نښې ترلاسه کړې چې ښایي د تروریستانو لخوا پر دغه مارکیټ بریټ وسي، نو ځکه یې د مارچ پر 18 نیټه یعنی نن دغه مارکیټ د تړلو پریکړه کړې ده. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسې او بلجیم کې د توندلارو اسلام پالو تر سختو بریدونو وروسته جرمني په بیړني حالت کې دی. امنیتي تدابیر وروسته له هغه لا هم ډېر چې یو تونسی په نغښتون کې په 13 دسمبر کې د کرسمس پر یو بازار په حمله کې چې د یوې لارې په واسطه وسو 12 تنه ووژل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له 1950 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی تر اوسه نړۍ په څلورو هیوادونو کې له تر ټولو لوی انساني ناورین سره مخامخ شوی چې له کبله 40 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مسؤول سټیفن اوبراین د دغه سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې له ډله ییزې هڅې او نړیوالې همغږۍ پرته خلک په اسانۍ سره له لوږې مړه کیږي. د ده په خبره یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ له دغه بحران سره مخامخ دي. شغلی اوبراین زیاته کړه:
To be clear, we can avert a famine.
دوی وی کوازی ووایم موږ کولای سو په سومالیا کې د قحطۍ مخه ونیسو. موږ یو نوی ژمن او د بشر دوستی په برخه کې سبق لرونکي بشر لرو. د نه منلو وړ خطرونو سره سره موږ سیمه ییز او نړیوالې رهبرۍ لرو. اوس مهال موږ نړیوالې ټولنې ته اړتیا لرو څو په سومالیا کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري څانګې مشر د روان میلادي کال تر جولای پورې د یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ سره د مرستې او له قحطۍ سره د مبارزې لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د برابرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر د فلسطینی ادارې مشر ته بلنه ورکړې چې له اسرایلو سره د سولې په اړه د بحث لپاره امریکا ته سفر وکړي. ډونالډ ټرمپ له محمود عباس سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې نوموړی سپینې ماڼۍ ته وباله. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي عباس ټرمپ ته وویل چې د سولې د یوې معاملې په اړه باید له اسرایلو سره مستقیمې خبرې وکړي او امریکا به دې هدف ته د رسېدو لپاره له دواړو خواوو سره له نږدې همکاري وکړي. فلسطینیانو د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو څخه د ټرمپ د کلک ملاتړ له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. نتنیاهو د نړۍ له لومړیو مشرانو څخه دی چې ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د هغو کوربه و. دواړو له یو بل سره په منظم ډول تلیفوني خبرې هم کړې دي. او د روسیې تاس خبري اژانس اعلان وکړ چې د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره د همکاري موافقه لاسلیک کړې ده. د راپور له مخې دا موافقه پرون په هغه غونډه کې لاسلیک شوه چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه. راپور زیاتوي چې دواړه اژانسونه به د ترسره شوې موافقې له مخې له یو بل سره د معلوماتو او تصویرونو د راکړې ورکړې په برخه کې همکاري پراخه کړي. اناتولیا د ترکیې د ترکیه تر ټولو لوی خبری اژانس پر 1915 کال د ترکیه د لومړي ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک په وخت کې رامنځته شوی دی. تاس خبری اژانس هم په 1915 کال کې فعالیت پیل کړ او تر نن ورځې پورې د روسیې د حکومت تر ادارې لاندې فعالیت کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ او ویل ولې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په مقابل کې میلیونونه ډالر رشوت اخیسته. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي جرمریز کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. په افغانستان کې د داعش ډله څومره پیاوړې ده او آیا د دغه سي پیچلو بریدونو وړتیا لري چې د سردار محمد داود خان پر روغتون ترسره شو؟ د افغانستان د ملي امنیت له پوخانی رئیس رحمت الله نبیل سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې مهم داترې پوښتلې.
دغه حمله چې سردار داود خان شفخانه کې وشو یو مشترک کار دی اقانی شبکې د آیسای دی.
لا خغلی نبیل سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې درته خبرو. د موري چې د بشري چارو او عاجل مرستلو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امنیت شورا ته ول چې نړۍ لستر بشري بحران سره مخامخ ده. که وختو نور ریپورتونه هم لرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه هم لیاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو د ورکولو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته. د دې شبکې غړو د شنبه په ورځ په کابل کې څرګندونې کړې دي. همدا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې عبدالله حنانزه ته حنانزه سپستړی مشه خبرونه ته درته وایي چې اول خود دې شبکې په اړه راته وایي چې دا شبکه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه سټولې و شبکه دا نن د قانون او پټرولیم د وزارت د چارواکو په اړه په دغه تورونو کې نور جزئیات سو
سالیس ډیره زیاته مننه د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه یو خپلواک شبکه ده چې په افغانستان کې د فعالیت لري او تر ډیره په څنډې راپورونو کو یا هم د فساد په اړه لدې مخکیم په ننګرهار کې د زینو قانونو د کیندلو په اړه زینی راپورونه ورکړي دي. دا ځل دوی یو څیړنیز راپور تر سره کړی دی، یو څیړنیز گزارش جوړ کړی چې د انټرویوګانو او د زینو اسنادو تر لاسه کولو په برخه کې دي. دوی په قانون او پټرولیم وزارت کې له پراخ فساد اندېښنه خوده په دغه ریپورت کې تر ډیره دغه تړیره دغه څېړنه دی باندې متکیده چې په قانون او پټرولیم وزارت کې فساد د هدا ته رسیدلی چې د قراردادونو په بدل کې زینو چارواکو لوړپورو چارواکو البته دغه وزارت په میلیونو ډالر رشوت اخیستی او دغه قراردادونه چې دوی تمه ده په 2018 کال کې 211 قراردادونه دي چې دوی باید نوې قراردادونه ته ورکړي. د هر قرارداد په بدل کې $100,000 دوی ترلاسه کړي، یعنی نږدې $100,000,000 دوی رشوت اخیستی او مشخص کسان دي ته مشخص کړي دي چې دا قراردادونه باید هغه ته ورکړ شي. بل ډیره جدي موضوع شه دوی ورته اشاره کړي په دغه څېړنه کې، دوی ویلي دي چې دغه قراردادونه لډاله شپه قراردادونه یو زورواکي ته ورکړ شوی چې وسام د افغانستان له حکومت څخه په میلیون ډالر دا پوروړې دي او مالیات نه دي ورکړي او تر ډیره دغه سیمه یا دغه قانون په نامنو سیمو کې دي چې په یو ډول سره دغه پیسې د وسلوالو جيبونو ته ورځي او هغه کسان چې قانونا کیندی دوی با مجبور دي چې د خپل کار یا د خپل چارو د مختوړلو لپاره دغه وسلوال ته پیسې ورکړي.
درته وایي چې تر اوسه پوری دي قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه کومه تفسیره کړې ده او کنه، او همدارنګ دغه د زوروا کی چې په دې ریپورت کې ورته اشاره شوې ده د نوم یادونه شوې.
لدی مخکې چې د قانون وزارت ترې شو مراد سه په دغه زورواکي مشخص نوم نه دی اخیستل شوی دی، خو د سویل شوی دی چې تقریبا د هرات په چشت ولایت کې د مرمرو د تیګو کانې په غیر قانوني توګه د کیندنې کولې چې تقریبا په شپک 13 کلونو کې افغان حکومت هیڅ نه دی ورکړي، او دغه 211 قراردادونه چې ورکول کیږي په دغه کې هم شپک قراردادونه دغه کسته ځنګړي شي. په دې اړه لاندې غوږ غوړو مونږه د دغه 62 د غړو خبرې دي شي اوري.
دا $100,000 چې دا د پړو په شکل باندې اخیستل شوی دی او ځینې خلکو سره وادي شوی دی چې تاسو ته به مونږ د 211 قرارداد چې دی هماغه مشخص خلکو سره چې مونږ به نور خلک په نظر کې نسات کو دا قراردادونه به تاسو درکو نو دا د پړو په شکل باندې تقریبا $100,000 دا شوی تبدله شي.
مراد سپ دوی یو بل اندیښنه هم خود را چې خپل دغه شرکتونه چې دوی ته قراردادونه ورکول کیږي دوی په یو ډول سره له مالیاتو څخه تیښته کوي یا د ځمکې هغه مالیات نه ورکوي او تر ډیره دغه قانون هم په غیر فنی توګه یعنی په لاس دوی استخراجه یا معیارونه په کې پام کې نه نیسي. په دې اړه موږ د قانون او چارو وزارت ته هم زنګ واخو، متاسفانه هغه لا تر اوسه پورې موږ ته وخت نه دی راکړی، خو وروسته بیا هم هغه سره موږ اړیکه ونیسو په دې تړاو به د غوې څه هم
ډېر زیات هم مننه په دې هیله چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو خبرګونم په دې اړه ولروزه کچې د $100,000,000 د رشوت او بډې اخیستنې ادعا یو لوی ادعا ده، او په روانو خبرګونو کې به اوریدونکو ته دامه وایو چې په دې اړه چارواکي څه وایي. دوستانو زموږ له اساتی راډیو نام ری بلخوا په افغانستان کې د ارګ ماڼۍ وایي انتخاباتي کمیسیون باید راتلونکي جرمرز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات تر سره کړی. دا ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال نن یوې خبری غونډې ته وویل حکومت به په داسې انتخاباتو چې شفاف وي او ټولو ته د منلو وړ وي له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي افغانستان مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال کې انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس په کابل سټډیو کې د پردیس سب ستړی مشي خبرونه ته دا راته وایي چې خغلی مینپال د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه نور جزئیات سو.
بلې مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د ارګمانۍ یا د ولسمشر دوین مرسیال نن په کابل کې و خبري ناشته کې د انتخاباتو پر اړه باندې ځینې څرګندونې درلودي. که څه هم مراد صاحب باورونه دادي چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ګڼې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي، خو د وخان مینپال وایي چې حکومت د ولسمشر په خاصه توګه د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتي چې راتلونکی کال باید هرو مرو د انتخابات د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ولسمشر د وین مرسیال د وخان مینپال همداراز ویل چې حکومت له کمیسیونونو سره په ګډه له ځینو نړیوالو معتبرو کمپنیو سره په دې رابطه باندې بحثونه پیل کړي دي چې په دې باره کې د هغوی تجربو نه هم استفاده وشي. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
د افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي. تر دې وروسته به هر کس چې د انتخاباتو په پروسه کې تقلب کوي او تخطي کوي دې ته به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څخه رسیدګي کیږي، هغه به عدلي تعقیب ولري.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه له بیلابیلو خواو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره دغه مهمې پروسې پر وړاندې کومې ستونزې چې موجودې دي هغه باید حل شي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ونې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه پورې ځنډیدلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی بیا نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه تقریبا بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به دغه نیټه اعلان شي. بله،
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس. په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم له تاسو اورو. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وایي هغه وسلواله ډله چې په افغانستان کې ځان داعش بولي د داسې پیچلو ماهرانه بریدونو وړتیا نه لري، لکه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون وروستی برید چې وشو. نوموړی وایي دا ډول بریدونه یوازې په افغانستان کې د پاکستاني استخباراتي ادارو پر مټ د حقانی شبکه ترسره کولای شي او مسؤلیت ځکه داعش ته راشي کوي څو داعش په سیمه کې یو لویا او تر نورو خطرناکه ډله وخی. خغل نبیل له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د طالبانو او داعش ټیټ پولي وسلوال خی په ځینو سیمو کې د وړو ګټو پر سر خپلو کې اختلاف ولري، خو د مشرانو ترمنځ د افغانستان د کمزوري کولو لپاره هڅو کې هیڅ اختلاف نشته او یو بل سره همکاري کوي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون روسي برید چې شاوخوا 50 کسان وشل او ګڼ نور ټپیان کړل، مسؤلیت داعش پر غاړه اخیسته. آیا په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د دړول بریدونو وړتیا لري؟ د طالبانو او د ډلې ترمنځ اړیکې د دوستۍ دي او که د دښمنۍ؟ د سوریې او عراق له اسلامي وسلوالې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د افغانستان داعش څومره اړیکې لري؟ دا اوسې نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره شریک کړې. ښاغلي نبیل، په پیل کې د داعش د ډلې د وروستي ادعا په اړه چې وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله دوی کړې، راته وویل
هغه داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه نه د دې توانمندي لري، نه دومره نفوذ لري. دا ما د دې حقانی شکې چې مستقیما د آی سایت هغه هندلر رو یا هغه څوک چې دوی هدایت یا دستور ورکوي د غود در لاندې کار کوي. زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسته وایم، یعنی وار ورده شوی ده چې وی ولایت کې یا کې دا رقم حمله شوی د شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر، یو د بل نه کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي. نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان هغه کې وشوه، شفخانه کې وشوه، دا یو مشترک کار د حقانی شبکې د آی سای دی او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتی دلی چه اگه خراسان یا داعش در افغانستان در پاره دی اگه تقویه که او در استخباراتی تکتیکونه دیر زیاد خواکم استفاده شد سرقم یا تروریستی دل از در مشهوره که او در یه دیگه هلکو از هانو که پسا زای پزایی که چه در دل خطرناک دل غط دل ده
دی تاسو دی مخکنه خبرونه داسی سرگندیگی چی وصلوال طالبان داعش پنوم بانده دا کما دل چی منگ پا افغانستان که ور سر مخیو دا سره ډیر مختلفی ندی او ټول لیوی سرچینې نه په اصطلاح خړوبېږي. نو بیا ظاهرا د دې دواړو ډلو ترمنځ د سختو جګړو او اختلافاتو ریپورټونه چې ورکول کیږي په دې اړه راته وایي، آیا طالبان او دغه د داعش خراسان ډله خپلو کې دوستان دي او که دښمنان؟
د هغه وختونه چې اصلا د دو برنامو نه خبر نه وي، یعنی جنګي قوتونه چې په منطقه کې حضور لري اکثرا هغه په وړو وړو ګټو باندې یو بل سرهږي او دغه نوې خبر نه ده. اکثرا وینو چې طالبان خپل مابین کې سره جنګ لیدلی دي، فرضاً دا شی سابقه لري، اما اصل کې مطلق خصوصا زه په دې باندې په یقین باندې ویلی شم چې دا یو بله نیابتي ډله ده چې پاکستان یې غواړي د افغانستان په چارو کې داخله وساتي. او که تاسو د اوس وضعیت ته وګورئ، فرضاً د شورا په جنوب کې ډېر هغه لري پسب لاسرسی لري لاسبری دي، د حقانی شبکه زیاتر په د لوی پکتیا منطقو کې ډېر برلاسی دي، په شرق کې دوی کوشش کوي چې داعش ډله مسلطه کړي. یعنی تقریبا داسې ویلی شو چې دوی کوشش کوي د افغانستان د نیابتي ډلو تقریبا 15 حوزو باندې تقسیم کړي او دا نیابتي ډلې یو د بل سره پوره همکاري لري.
ښاغلی نبیل، د سوریې او عراق له وسلوالو سره یا د سوریې او عراق د اسلامي دولت کومه ډله چې ده هغې سره تاسو دا د خراسان په نوم باندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې فعالیت کوي اړیکې څه ډول ارزوي؟ آیا د دوی ترمنځ واقعي اړیکې شته دي او کاسې ظاهرا داسې ښکاري چې اړیکې لري؟
دا ډله چې جوړه شوه په غوشپو کې خپله د طالبانو په کاټي په شورا په مشرۍ کې د ملا عمر په بودن او نبودن باندې بحثونه شروع شول، او دوی دا شرعي لحاظ وایي چې یا خلیفه یا هغه باید عملا خپل ظاهر شي. ما باندې یو تعداد از طالبان چې په مشرقي ساحو کې و دوی سره هم دغه سوالونه پیدا شو چې آیا بغدادي په بکر بغدادي په باندې ولي مشرۍ و باندې ومني که او د ملا عمر سره دوام ورکړي؟ په هغې وخت کې دوی ډېر زیات تلاش وکړ چې دوی ځان مقتدر وښیي، او بعضی طالبان چې هغه سلفي د لږی پیروان و د دوی سره یو ځای شول اول شپو کې، او تلاش دا و چې دوی وکولی شي چې سوریه د عراق سره که ارتباط ونیسي مختلف دلایل باندې، هم مالی کمک و هیڅ نه وه. دست اسناد و شواهد نشته دي چې هغې د هغې خونه دوی سره یا کمک کړی وي، نو دا تقریبا یو مستقله ډله ده.
خغلی نبیل، په دې اړه که داسې چې دوی له هغې داعش سره اړیکې نه لري او ډېر په منطقه کې پراخ سیاستونه او پراخې پالیسۍ نه غواړي، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې روسیا او ایران ظاهرا د دې ډلې نه په ویره کې دي او د همدې ویرې اړ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي او خپلې دا اړیکې لرلې تایید کړم دي. تاسو د دې دوو هیوادونو د سیمې د لویو هیوادونو دغه ویره څومره پر ځای بولی او توجیه کیدای شي کنه دغه اړیکې له طالبانو سره؟
لوبه ډېرې پیچلې وي، زه ډېر داسې معلوم نه شم چې په سب هر څه پاکستان خود توجیه کوم. متاسفانه په دې کې موږ هم لږ څه اشتباهات وشول چې دا ډله ډېره بزرګنمایي شوه یا غټه وښودل شوه. دا سال که دغه شای پاکستان اصلا غوښتل چې ډله غټه وښیي، تاسو ګورئ د اوس هغه پالیسي اصلي پالیسي میکر یا پالیسي سازی ګروپ د طالبانو پاکستان په لاس کې نیولی، اما د خاطر چې د بینالمللي فشارونه یا د افغانستان یا د نورو هیوادو فشارونه به ځان کم کړي، دې مسایلو کې روسیه هم تقریبا راګډه کړله، روسیه وکړه چې موږ د طالبانو سره کومک کوو، د دې په خاطر چې داعش دوی ونیسي، او یا همدارنګه ایران په اصل کې دغه پاکستان غوښتل چې ام فشار په دوم باندې کم کی او غټ لوبغاړي په دې مسله کې را داخل کی او کچیر تاسو وګورئ په یو دوه کالو کې زیات تلاش نه شوی چې طالبان دا رقم معرفي شي، خصوصا آسیای یا روسیه ته یا ایران ته، چې ګویا طالب هغه جنداب خانه کریش د نورو هیوادو ته دوی داخله و که دوی چه هر سواری پا افغانستان که واری زبی هم ویلی شما چه ده هم جز ده یولو بوا اوز روسیه کلر ایلان کهویز دی طالبان سر مو همکاری که و ده ما پا نظر شغلت اشتباه ده یا ایران ده ایلان کهوی داشت دوم را جدی خطر نده چه اگر راشی فرزن روسیه تا یا آسیای مرکزی تا ده افغانستان ده طریق نه.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل و چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې په څرنګوالي د دې ډلې په فعالیتونو او همدارنګه د دې ډلې په اړه په یو شمیر مبالغو څرګندونې کولې. د پکتیا اوسیدونکو وکیلان وایي چې د مرکزی حکومت وزیران هر کال په سرلې پکتیا ته ورزی او هلته د ستونزو د حل ژمنې کوي خو خپل ژمنې نه عملي کوي. لسمی د ازادۍ رادیو خبريال داوود طپان په ریپورت کې بووري چې د دې سیمې د خلکو ستونزې کومې دي.
د پکتیا ځوانان ولایتي شورا ولسی جرګې وکیلان وایي د مرکزی حکومت وزیران دغه ولایت ته د نمایشي سفرونو وراتګ پر ځای په بنسټیزو پروژو فکر او کار پیل کړي. دوی له مرکزی حکومت څخه خوابدي دي وایي د کابینې وزیران یوازې تر پکتیا راځي ژمنې کوي او بیا یې د ژمنو عملي کېدو هیڅ څرک نه ښکاري. د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند
د حکومت له وزیرانو نیولې بیا تر عادي مامورینو پورې اکثره وخت وعدې کوي، ژمنې کوي او بیرته د عملي کولو دپاره دوی کوم اراده نه لري. دوی یوازې غواړي په هماغه لحظه باندې ولس خوشحاله کړي او ولس وغولي چې دوی بیرته کابل ته ځي، دا ټول شیان هیریږي. وزیران څو وزیران د ښار جوړونې وزیر سره راغلی، مثلا د انکشاف اتحاد وزیر سره راغلی، یا مثلا د کار و امور اجتماعي وزیر سره راغلی ده. کومې ژمنې چې کړي دي هغه یعنی په سلو کې شل فیصد هم تر اوسه پورې نه دي عملي شوي، نه دي تطبیق شوي.
نوموړی زیاتوي په تیرو کلونو کې وزیرانو د پکتیا خلک په ژمنو تیر باسل، خو سږ کال به د مرکزی حکومت لپاره ننګونکی کال ځکه وي چې خلک د پروژو پلي کېدو لار څاري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل او د دغې شورا اکثریت وکیلان د وزیرانو له ورتګ څخه سر ټکوي، وایي پکتیا ته راغلیو وزیرانو په تیر کې له خلکو سره کړې ژمنې څه چې نه دي عملي کړې، برعکس د دې ولایت په ستونزو سترګې پټې کړې دي.
د ښاسازې د وزیر ژمنې ډېرې دي، کوم چې د پکتیا په ولایت مقام کې د خپل سفر پر مهال کړې وه. لویه ژمنه یې ښوونکو ته د نمرو د ویش موضوع، خو د وزیر د تګ وروسته یعنی هیڅ شی هم نشته. هغه همدغه اندېښنه موږ هم ورسره شریک کړو چې دلته ژمنې کېږي خو عمل کې شی نشته.
دوی وایي له مرکزي ادارې سره یې په لیکلي ډول دغه ستونزې شریکې کړې او هیله لري چې د دوی غږ به له دې لارې واورېدل شي، او که نه په خبره به یې د بنسټیزو پروژو غوښتلو په خاطر د مرکزي حکومت په وړاندې مظاهرې پیل کړي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی محمد نواب منګل ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د ځوانانو او ولایتي شورا وکیلانو دغه خبرې ومنلې او ویې ویل
ځینې وزیر صاحبان صرف د نمایش لپاره ولایتونو ته راځي، ولایتونو کې خپل نمایشي حرکات کوي پر ځای د دې چې ولس ته ښېګڼې ورسیږي. زه فکر کوم چې دردونه هم ورته پیدا کولی شي. انشاءالله چې کله رخصتیو نه لاړم مرکز ته او ولسي جرګې په کار پیل وکړه، زه به اولین غږ دا پورته کوم چې نور هغه وزیران چې د ولایتونو ته د نمایش لپاره ځای مه ځئ، او که چیرې ځای یو څه د ځان سره ویسئ چې خلک اطمینانی شي چې مرکزي ادارو سره زموږ غم شته. نو د نمایشي رتګونو زه خلاف یم، هغه که وکیل راځي، هغه که وزیر راځي، هغه که ولی چیرته ځي، هر هغه څه دې وکړي چې ولسونه اطمینانی شي.
دا هم ویل کومو وزیرانو چې پکتیا ته د خپل سفر پر مهال کومې ژمنې کړي باید په روان لمریز کال کې عملي کړي، او که دغه کار ونه شي ولسونه به د ولسمشر اشرف غني په حکومت بې باوره کړي، چې دغه بې باوري د نامنیو لامل کېدلی شي. په تیر کال کې د کابینې او شمیر وزیرانو پکتیا ته د خپل سفر سفر پترڅ کې د دوی په ادارو پورې د تړلو کارونو تر سره کېدو ژمنې کړې وې چې تر دې مهاله د کال په تیرېدو په ټولو ولایت کې د چارو کتونکو په خبره کومه داسې پروژه نه تر سترګو کېږي چې د کوم وزیر ژمنه پرې پوره شوې وي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو دوه نیمو بجو ته یو اربیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هغه کسانو ته بل قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې یو تن خپل میرمن وژلې ده. چارواکي وایي چې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله سوې ده. د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش وسله وال طالبان وژل سوي او نه تنه ټپیان دي. په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وښیي په موسل ښار کې د داعش ډلې له کومې وسلو کار اخیستی دی. او د جرمني پولیس وایي په ایسن ښار کې د یوه مارکیټ ته تړلو سپارښتنه کړې ځکه وایي هلته یې د یوه احتمالي برید نښې ترلاسه کړې دي.
دوستانو اوس هم سهرګل امیرزی د اقتصادي خبرونو سره.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې 1995 کال د مالیاتو له پلوه تر ټولو ښه کال و. د افغانستان د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی نن په کابل کې د ویندویانو په ګډه ناسته کې وویل چې مالی وزارت ته د تیر کال د مالیاتو راټولولو هدف 102 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و، خو په خبره یې چې دوی 115 میلیارد افغانۍ مالیات راټول کړي دي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره د تیر کال د مالیاتو د زیاتوالي لامل په ادارو کې د شفافیت او د اصلاحاتو راوستل دي. نوموړي هلمندي څرګنده کړه چې مالی وزارت به راتلونکی کال تر دې هم ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې سږ کال 80 تنه سوداګر د وسلوالو سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي دي. د نوموړي خونې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تیر کال هم په همدغه کچه سوداګر تښتول شوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سوداګرو د تښتونې لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلي الکوزي وویل چې زیات تښتول شوي سوداګر د پیسو په بدل کې خوشي شوي او دولت په دې توانېدلی چې ډېر لږ شمېر سوداګر د تښتونکو منګولو خلاص کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې په افغانستان کې د جګړې په نسبت د سوداګرو او پانګوالو تښتونو پر سوداګرۍ ډیر منفي اغیز کړی دی. د ښاغلي الکوزي په خبره د دغو پیښو ډیری په ننګرهار، کابل، هرات، بلخ، کندهار، خوست او کندوز کې رامنځته شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلو بوجي پاکستانی وړه یو 1.5 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه یو 1.45 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2200 افغانۍ، یو 1.5 بوجي وریجه 1.4 افغانۍ او 1.5 لیټر غوړي یو 1.5 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پولا، یو یورو 2 افغانۍ 1.5 پولا، یو انګلیسي پوند 3.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 8 پولا او زر پاکستانی کلدار 1.1 افغانۍ. لمنته مو مننه.
دوستانو، مخکې له دې چې تاند څنګ یو حقیقت څه دی پروګرامونه درته وړاندې کوو، د خبرونې وروستی رپورت راخلو. دا یو نړیواله مسله ده، د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې نړۍ له ستر بشري بحران سره مخامخ ده. سټیفن اوبراین پرونی غونډې ته ویلي یوازې په 4 هیوادونو کې 7 میلیونه انسانان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د رویټرز د خبري اژانس په حواله په دې اړه له صالح محمد صالح جزئیات اورو. ورپسې تاند څنګ او حقیقت څه دی پروګرامونه له یاده مباسي.
د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې نړۍ به له داسې یو ستر بشري بحران سره مخامخ شي چې د ملګرو ملتونو له تاسیس راهیسې ساری نه و لیدل سوی. سټیفن اوبراین دا خبره پرون د امنیت شورا غونډې ته وکړه.
We stand at a critical point in our history. موږ د تاریخ په یوه بحراني پړاو کې یو. د کال له پیله لا له داسې یوه پراخ بشري بحران سره مخامخ یو چې د ملګرو ملتونو له جوړېدو راهیسې ساری نه و لیدل شوی. اوس مهال په څلورو هیوادونو کې څه باندې 40 میلیونه انسانان له لوږې او کاختۍ سره مخامخ دي. که ګډې او تنظیم شوې نړیوالې هڅې ونه شي، دوی به له لوږې مړه شي.
شغلی اوبراین په جولای میاشت کې د یمن، جنوبی سودان، سومالیا او د نایجیریا د شمال ختیځ لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د اجولو بشری مرستو غوښتنه کړې وه. یمن، جنوبی سودان او سومالیا ته تر سفر وروسته د بشری چارو او اجولو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په څرګندونو کې وویل په دغو هیوادونو کې یو عمده دلیل جګړه ده. د ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې دا امکانات لرل چې په دغو هیوادونو کې چې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي د نورې بدمرغۍ او کړاو مخه ونیسي. شغلی اوبراین ویل په یمن کې روانو ناامنیو بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. د جنوبي سودان وضعیت هم تر بل هر وخت خراب شوی. په سومالیا کې هم روان وضعیت د 2011 میلادي کال غموونکی تصویر وړاندې کوي چې له کابل قحطۍ شاوخوا 2,000 کسان مړه کړي وه.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې تانګې مینوالو سلام. دا ونې لاده سی وزوان سره غږی گو چې یوازینی هلای د افغانانو خوشاله ولدی. دا ځوان احمد ولی هوتک نومیږي چې په فری فایټ یا آزاد جګړه لوب کې افغانستان ته ډیر اتل ولې ګټه دي.
اټس به زیاره نه کی کار څوک ارسو وړیا کې دې شي نو مې شرط بده چې دوی به زیارو غوس.
احمد ولی هوتک وشت کلن ده، پا کابل که زیگیدلی او دا عبدالشکر رشاد علی لیسی چخ فارغ شوی چه اوس محل پا یو خصوصی پوهنتون که دا حقوق و سیاسی علومو دا پوهنزی محاصل هم ده. احمد ولی هوتک لا چو کلن رئیس سپورت کوی، لا دا سرا دا پلاستراوڑن و غگیدلیو.
هر انسان فطرتی یو شوق یو احساس دی چې پوړاندې لري. ما د ورځ پوړاندې ډېر ښه احساس درلود له ډېر وړکتوب نه چې کله افغانستان کې د فری فایر تشترا دی نه مخکې هم مختلف ورسونه کوم او د رشې ته مخه کړم. خوشبختانه چې په دې رشته کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زر مډال وړی ډېر ځوانانه وهڅولې چې دوی هم فری فایر شته وکړي.
فری فایر دا څه ډول یو ورزش دی؟
دا ورزش ته چې د 15 شپږ رزمي رشتو څخه اخیستل شوی یو ورزش جوړ شوی دی چې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. ګڼ شمېر خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرټس یعنی د رسمي ورسو مختنط ټول رسمي ورسونه پکې راټول شوي دي. لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پالاونی، جیجیتسو، مویتای، دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنی آزاده لوبه. په دې ته یو ډېر ښه قانون ایښی ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر به دوسی.
دغه قانون یې څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی هر د هر لوبې آزادي پکې شته ده. مثال یو بوکسر کوي چې ټول بوکس پکې وي، پهلوان کوي چې ټول پهلوان تخنیکونه. او اسان کوم ډېر نشي کې نو لیدلی به چې آزاد فایټ یعنی آزاد جنگ ځان ته هم قانون لري چې مثلا نورو رشتو کې کوم زمونه چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سره ونوهي دي کې هم دغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ
په توکل له خدای تر اوسه مو لاس نه ټیټ شوی.
دا غی لمړنۍ لوبي حال کراته وای چې څنګه وال چا سره وا او څنګه پاتې ورسیدا.
لمړنۍ لوبه مې ولا چې کی هم سن مې تقریبا وړکه 2003 کال کې په ایران کې وا د ایرانی په وړاندې وا ګارچ مې روانه اند دې منتظر ول چې لاس مې جګ شي. خوشبختانه چې لاس مې جګ شوم او ول شم چې بعد وختانه په دې سوقو کې تقریبا شپږ تر افغانانو ټول بخت وک یو ځنې کزوم چې زما لاس جګ شو او د سرو زر مډال مو اخیست.
کله چې د لوب میدان ته راوځي خپل حریف ته مخامخ کیږي څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي؟
د افغانیت خپل ماته غرور را وښیم چې یو دوه زما منتظر دي. زه به د دوی ښه استازیتوب وکړم. ډېر خوشحاله یم کېدې سي هر افغان چې زما مسابقه ویني په دې زموږ پین چې ته وزړه به دوبېږي. اما زه ډېر خوشحاله یم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
کله چې له یو لوبغاړي سره لوبه کوي مخکې لدې چې راشي سیالي وکړي معلومات هم کوي پلان او تخنیکونه ورته جوړوي کنه توکلی میدان ته راځي
زمونږ پروفیشنل لوبي دی په نړیواله ساتنه دي کې تقریبا دوه میاشتې د مخه یو نیم میاشتې مخه عارف خپل مونږ ته ټاکي چې دا بستاري وي یو بل پروفایل ښه ګورو نو هغه ماته تخنیک جوړوي زه هغه ته زم د خپل فایټ شي وچې زم هغه هم نو د یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم تخنیک یو بل ته باید ماته ورکړم دا معلومې
په څومره لوبو کې مو ګډون کړی څومره مو ګټلې او څومره مو بایللې
نونس لوبو کې مې ګډون کړی بهرنۍ لوبو کې چې خوشبختانه ټول مې ګټلې تر اوسه مې کومه لوبه نه ده بایللې
ولې ګټلې
هدف مې و د ژوند ټارګیټ هدف مې ټاکلی و چې نه باید ماته وخورم بلکې لکه لویان چې څنګه وایي وایي وروسته له ماتې نه چې څوک ژاړي هغه د هغه خولۍ چې مخکې له سیالۍ هغه نه توی کړي نو زه هغه خولۍ مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکه ماده کې نیسم اعتماد په نفس کېږم وروسته له هغه نه مې لوبه کوم
تاسو ویل چې ډېر تمرین کوئ ډېرې خولې تویوه یو دای وجه ده نورې کومې وجه شته دي چې ته یې په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی
لکه یو متل ده وایي خواستان توانستان زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم کله چې آمادګي ښه زه ونیسم خولې ډېرې توی کوم زحمت ډېر زیات وباسم او کله دا چې زه میدان ته ځم نو زه هلته ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم نو هغه احساس هم ما سره ډېره مرسته کوي د افغانیت یو غرور احساس کوم ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډار چې زړه وایي نو هغه کار تاوان چې د هغه وړتیا کمیږي نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم په جرات سره وایم چې افغان یم په وړاندې ماته نه منم
کله چې راغلی فری فایټ دې شروع کړ له کومو ستونزو سره مخ شوې له اوله تر اوسه
ستونزې خو بل شکه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو وغږېږو نو زموږ وخت به ډېر ځای سي موږ به ډېر ښه چانسونه مس کوو نو زه هېڅکله څه ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم بل شکه ویلی شم دا به مې وایو چې په افغانستان کې نه تنها د ورزش په ډګر کې بلکې ټولو هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خو ښه به دا وي چې ځوانان همت لاسه ونه کړو او مخ به وړاندې لاړ شو
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوئ
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار درې ساعته مازیګر شپږ ساعته ورزش ته ورکوو او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرینم ته روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي یعنی ته مجبور نه شې چې بل کار وکړې
تقریبا نه
نو بیا څه کوې
خو اوس د څه مرحله کې چې فکر قرار کین بل کار وکم نو امکان دی چې ودواله مفری نه دي چې مانه وې د فایټ تا قضا ولري چې وې ته مسابقه وکم بل دا چې ژوند کې نور لارې هم درسي لارې هم مارنه ول چې درس هم فلن وایم نور التم دغه له خام غړم ژوند خپل کار کوم نو ګرځې تاسو ډېر چانسونه زه هم لرم که زه وغواړم اکثر ته هېوادونه ماته قبولي راکوي ډېر زیات امکانات راکوي خو دا مې احساس نه مني چې زه د بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم
هوتک صاحب ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراتوي مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي وهي یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي
په افغانستان کې دا بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي نور هغوی صرف ساعت باندې نظر نیسي بل دا چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کارونه کوي او بل ورزش دا چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي خپل وړتیا خپل انرژي خپل فکر ټول په بهرنیو لوبو باندې اچوي
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري مثال دوی تمرین کوي د دوی خوراک هم یو څه تر نورو متفاوت وي خپل ډیر وخت څه خوري د دې لپاره چې صحتمند پاتې شي
کلم چې مسابقې نو موږ تقریبا ډیر شیان څخه پرهیز کیږو معمولي خوراک هم تقریبا د ورزشکار ترکاري او چرګ او د مایي غوښه او ترکاري نه ډیر استفاده کوو میوې نه
د خپلو سیالیو ځینې جالبې خاطرې کراته وایي
دا به فکر کوم ډیر جالبې ماته کلم لاس کیږي تا تنای مالاست بلکې دی او ملت لاس چیږي دا ډیر جالب او کړه چې ما لو به وګټلم نو فکر کوم مالو به لکه ډیر سخت تا ما شو خو موږ ګټلم 2014 سم کال کې تقریبا تر 100 دقو اکسیجن کې مو دا فکر مې ډیر خراب شو نو ورسته چې کف ډیر راغلم دا ملګرو مې بختانه کله مالای مالو به وګټلم او وو دې ګټل نو ما ته جالب ما صحیح نه منل بل اخر دا چې ویډیو راو کړی دا تالو به وګټل نو مخه ډیر جالب و
ولې نه پوی دې چې تالو به ګټل یک بایللی یعنی دلته کومې خبرې دومره متاثر کړای وي
خبر نه کړای الله زمو فایټ ډیر سخت فری فایټ تقریبا 15 دقیقې فایټ وکړه. فایټ چې خپل آخري والټه آخري زور څومره چې تلاري هغه به ټول وهي. نور فکر نه کوم چې څوک دونه قرباني ورکړي دونه زور وهي. نور هغه ډېر زور چې موږ والی وو ډېر فشار هم په ځان وړی وو. تقریبا د عصبي فشار لږ جیبي والی وو.
دغه فری فایټ چې ورته وایي یعنی آزاد جنگ دی کې سړی زخمي کېږي هم او نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي. خپله کله ټپي شوی؟
په 2012 کال کې ټپي شوم. تقریبا 2 کاله له ورزش نه لري وم. ډېر سخت ټپي کېږي نو بیا هم تاکالم پختی.
نو چې دومره سخت رقابت وي او بیا څنګه کولی شي ځان ورته برابر کړي او زخمي پکې نه شي یعنی ځان څه ډول پکې ساتي؟
موږ خپل فزیک ډېر لوړ بې د وجود چې کله سالي ته نو ډېر زیات خپل فزیک په خپل اندام په خپل باندې کار کوو چې موږ باندې د عارف ډېر وارونه ډېر وهل خاص تاثیر نه کړي لکه پام وکړو چې کوي او هغه هم چې نن بیرته بیا دلته دفاعي کار هم کوو چې موږ باید له کوم حرکات څخه ځان وساتو کوم حرکات باید وکړو.
یوازې سپورت کوي که د کتابونو پانی هم راړوي یا نور ذوقي کارونه هم کوي؟
د افغانستان ملي اولمپیک کې مشاوره مې زده کړې هم کوم. خپل شخصي کلب هم لرم. خپل هم ورزش کوم. نو بس ژوند اکثریت وخت مې ورزش ته ورکړی. ورزش لار کې ډېر مصروف یم او خوشبختانه چې درس هم ورسره وایم.
د کلب په اړه که راته ووایې څومره شاګردان لري او هغوی ته هماغه څه ور زده کوي چې خپله ته یې کوي؟
تعداد خاص راته معلوم نه دی خو څومره چې زما کلب له والتیا دې لري چې شاګرد باید اوسي همغونه ډېر دي. یعنې هغه شاګردانو څخه مې څو تنه دې ته چمتو کړي چې 4 فبروري بیا له خیر تاجکستان کې دوی هم سیالي لري چې انشاءالله وعده کوم چې دوی به هم د افغانستان ښه استازیتوب وکړي. او زه چې خپله څونه تجربه لرم څونه خپل ذهن کې لرم نو غواړم دا ټول شاګردانو ته هم ووایم ورسره شریک کړم.
دغه سفرونه څوک ته میلوي؟
زه خپله په جهاني سازمانو کې ریکارډ لرم شیټا کې ګوګل کې. نور هغه زما ریکارډ دی ګوري ما څخه ټیم غواړي او ما هغه لوبو ته انتخابوي.
که نور ځوانان غواړي ستا په څیر لوبغاړي شي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اول دوی باید صحت فهم وکړي. مخدره توکو څخه باید لرې نور ناوړه کارونو څخه په ژوند کې یو ټارګیټ وټاکي او ډېر زیار وباسي. نور هیڅ بې زیاره نه کېږي. کار څوک هر څه وړیا کېدای شي. لومړی شرط به دی چې دوی باید زیار وباسي.
خوږو اورېدونکو د تاندې څنګې د پای شېبو ته راورسېدو. تر بیا مو اله مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو ځمنه اوریدونکو تاسو شاهد یاست چې په زرګونو افغانانو هڅه وکړه چې د سوکاله ژوند د موندلو لپاره اروپا ته مخه کړي. خو دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دوی قانوني نه بلکې غیر قانوني لارې خپلې کړې چې په لاره کې د زیاتو کړاوونو او د مرګ ژوبلې له مخ کېدو سره سره دوی دغه سفر ته دوام ورکړ. خو بالاخره د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ د یوې پریکړې له مخې یو شمېر افغانان د پناه غوښتنې واجد شرایط ونه ګڼل شول. دا چې په دغه تړون کې چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ شوی دی کوم موارد شامل دي د دغه بحث لپاره په ناروې کې د افغانستان سفیره میرمن شکریا بارکزی زموږ میلمانه ده. ستړي مشې د حقیقت صدې د خبرونې ته
مننه. اول ته استاد محترم اوریدونکو ته سلامونه کوم.
مېرمن بارکزی دغه موافقه لیک په اړه چې د اروپایي ټولنې او د افغان حکومت ترمنځ د هغو افغانانو په اړه چې دوی په اروپا کې یا اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې هیله مندي یا غوښتنه لري کوم ځانګړي موارد شامل دي؟
موافقتنامه چې په اکتوبر کې 2014 کال کې د افغانستان دولت او اتحادیې اروپا په مابینځ کې لاسلیک شوله هغه په دې معنی باندې نه دی چې افغانستان دولت د خپل د اتباعو د حقوقو نه د څه خبر محروم کړي. په هغه کې هغه خلک چې په کوربه هیواد کې د پناه اخیستونکی په صفت باندې منل کېږي هماغه کوربه هیواد د قانون پر اساس باندې ورته خدمات ورکول کېږي. خو هغه افغانان چې په کوربه هیواد کې د پناه غوښتونکي غوښتنې رد کېږي هغه بیرته افغانستان ته بلیږل کېږي. او البته افغانستان سره چې دوی راځي د یو مکمل پکیج سره راځي. په دې دي کې نقدي مرستې شامل دي.
هم دلته په رسنیو کې کوم ریپورټونه البته د ځینو اروپאי رسنیو هم په دې ارتباط باندې ریپورټونه خبره کړل چې افغانانو سره یو ډول تبعیض کېږي د نورو هیوادونو
د دا هغه موضوع ده چې هدا اقل څو هیوادونه چې موږ حوزه کاری دي چې ناروی دی، فنلند دی، ډنمارک دی او آیسلند دی. دغه هیوادو کې موږ نه غواړو چې د افغانستان او افغانان پناه غوښتن کې او نور پناه غوښتن کې ترمنځ باندې تبعیض راشي. د دې ترڅنګ موږ همیشه دا غوښتنه کړې ده چې په انفرادي ډول باندې د افغانانو کې سونه تر څېړنې لاندې ونیول شي. یعنی په دې معنی باندې دوی د سونه کې څو ایت ولا افغان دی او تابع دغه شرایطو باندې دی یا نه دی په عمومي ډول باندې یو جواب ورته ورکړل شي.
اکثره هغه کسان چې راستنه شوي دي مثلا د جرمني نه دی په الوتکو کې بیرته ډیپورټ شوي دي د دې یو اساسي انتقاد دا و چې د سره کافي د دلایل وجود چې درې غوښتنه باید ومنل شي. خو بیا هم د تبعیض ښکار شوی دی او د په ډلیزه توګه د افغان حکومت د موافقې لمخه د دې تاسو
فکر نه کوم دا موافقه خو په دې وسو کې وشوله. دغه مخکې افغانان ډیپورت کېدل مختلف هیوادونه، انګلیس نه ډیپورت کېدل، ډنمارک نه ډیپورت کېدل، ناروی نه ډیپورت کېدل، امریکایي هیوادونه ډیپورت کېدل. یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې دا اوس شروع شوی او ځکه لکه خلک ډیر پرې غږیږي ځکه چې د 2014 او 2015 کال کې ډیر افغانان لاړ. دا د دې سبب شو چې هغه کوربه هیواد هم ځان ته خپل قوانین جوړ کړي. د بیلګې په ډول زه غواړم تاسو ته ووایم چې که چیرته یو څوک په جرمني کې جرم کوي، که افغاني که غیر افغاني، او هغه څه نوی قانون څه حکم پرې کړی هغه ورباندې تطبیق کیږي.
یو بله مسله دا مطرح کېږي چې دغه تړون چې کله لاسلیک کېدو دا خو خامخا دواړه خواوې شرایط دي. آیا افغان حکومت دغه کډوالو لپاره چې فکر کوم هر څوک پې خبر دی چې خپل هر څه لیلام شوي دی او دوی بیرته د خپل هیواد کې د ژوند کولو جوګه نه دي، د دې د بیرته هغه ریهابلیټیشن یا د بیرته هغه د
مجدد چې بیرته راشي او بیرته
سنه سره تضمین اغسل شوی د مرستو سره ژمنه اغسل شوی.
زه فکر کوم چې هر افغان چې بیرته راځي هغه ځان سره یو پکیج ولري، چې په هغه کې نقدي پکیجونه شته، په هغه کې صحي درملنې او د اوسېدو موقت ځایونه چې په اوږدمهاله کې اوسېدو لپاره دایمي ځایونه په پام کې نیول شي او د دې ترڅنګ د کار موندنې زمینه. خو هیرم نه شي دا موافقتنامه په هغه وخت باندې امضا شوله چې افغان حکومت نه پوهېده چې اضافه تر 600,000 مهاجر پاکستان نه ورته لیکل کېږي.
په هیواد کې دننه وضعیت ته که ګورو نو د حکومت لخوا تقریبا پاملرنه د صفر ده. تقریبا کوم کسان چې راغلي هغوی په خپلو امکاناتو اوسېږي یا ډېره ناچیزه مرسته ورسره کېږي که هغه هم د لارې کرایه وي. که بیرته راشو د کوم پکیج ته چې تاسو اشاره وکړه چې د کوم افغانان چې بیرته ډیپورت کېږي نو هغې ته ځانګړی پکیج
ورکړه. هغه افغانان چې مستحق د دې پکیجونو کېږي هغه افغانان دي چې په خپله خوښه باندې راځي. متاسفانه په ډېرو هیوادو کې هغه خلک چې ډیپورت کېږي، یعنې ډیپورت په دې معنا باندې دی چې هغه ملک هغه کس نه مني نور نو یې لیږي، نو ځکه دوی ځان ته په دې باندې څه م نه ورکوي، تکلیف م نه ورکوي چې والا هغوی لپاره کوم شیان چې ضروري دی هغه باید ورته برابر کړي. زه فکر کوم صرف هغه خلک چې ډیپورت کېږي درې شپې هوټل ورته نیول شوی دی او بل محدود ډیر کم جیب خرڅ ورته ورکول کېږي. هغه
نو اساسي پوښتنه دا ده چې کم کسان چې مستحق د پکیج ګڼل کېږي د دې پکیج د برابرولو مسؤلیت د چا ده؟ افغان حکومت د کنه اروپای ټولنه برابر ده؟
دلته معین بین المللي سازمانونه ده، یونیچ سیار شته، آی او ایم شته، او سعیده چې دا د افغانستان دولت او د کوربه دولت په مابینس کې یو موافقت نامه شته، مګر پلی کوونکی یوازې د افغانستان دولت نه ده. اول دا باید وڅېړل شي چې آیا هغه بودیجه چې فکر پرې شوی و هغه ورکړل شوی دی که نه. یو دویم، دغه پکیجونه کوای شي په اوسنیو شرایطو کې اوسنی نرخ او اوسنی امکاناتو سره تطابقت ولري که نه. دریم، په اوسنی حالت کې چې افغانان د پاکستان او ایران نه ورته راځي، هغوی سره هغو خو افغانان دي مرستو ته ضرورت لري، هغوی ته موږ څه کوای شو؟ زموږ لپاره دا تبعیض باید موجود نه وي. څوک چې اروپا نه راځي باید ورته هر څه برابر شي، څوک چې ایران او پاکستان نه راځي ورته هیڅ شی برابر نه شي. نه، ټولو لپاره باید منظم برنامه او پلان په پام کې ونیول سي چې د هغې برنامې په ترڅ کې افغانان چې بیرته راځي په امن ځایو کې ځای.
دغه پکیجونو کې دغه شرایطو چې تاسو اشاره وکړه اړتیاوې د هغې پوره کولی شي نشي، کومه بودیجه چې
اړتیا خو خامخا نشي پوره کولی، ځکه چې دا یو موقت پکیج دی، یعنی دا یو اوږدمهاله مرسته نه ده.
یعنی په اوږدمهاله کې وګورو نو د خلکو خپل هر څه له لاسه ورکړه.
متاسفانه،
یعنی نه دا هغه ځای شول او نه د دې ځای شول.
متاسفانه، خو زه فکر کوم چې که یو څوک خپله تصمیم نیسي،
بله،
مسئولیت د دې تصمیم هم په مرکز ده. زه خپل شخصا ما هلته هم په ناروی کې رسنۍ ته ویلي مقصد چې څنګه زمونږ امنیتي ستونزې لیدلې او دې خوانه نور مهاجرین زمونږ د ګاونډي هیوادونه زخت ډیرو. زما رسمي غوښتنه او هیله همدغه وه سربیر پر دې چې یعنی دو جانبه مذاکرات کې ما ډېر په فشاري پرې وکړله. غوښتنه مې دغه وه چې تاسو یې لږ وځنډوئ او فضل د خدای ومنل شو هم ډېر په یو ستره کچه باندې دوی بیرته افغانان رپورټ نه کړله. مګر فکر نه کوم چې دومره ما د چا خبره تحلیل او دومره قناعت په عموم ډول باندې په موږ هر یو کې چې جانب مقابل ته سړی دومره حداقل قناعت ورکی چه سعیده مونگ منو دا دا افغانستان اتبا دی تاست بهتر معلومه ده چه مونگ هیچ وقت دا افغانستان دا تابیت نا محرومه ولی نشو
بله.
او دا افغانستان حکومت دولت کلا هم نده وره چه تاس مونگ تز مونگ افغانان بیرتر او لگه
اما
قطعا نده وره
ولی اوشو بالاخره دا نور هوادونو سر خبیر دا, دا آغا کردوال چه مثلا دا, دا منزنی ختیز نا زی سوریه نه ده د نور هوادونو د عراق نه زی هغه سره ورته چلن نه کیږي هغه هوادونو سره ویني دي منلي
اوس خبره بل شی ده که په پرنسيب کې عمومي ډول باندې بغیر لدی چې جدا شي چې آسیا اروپا امریکا افریقا که په پرنسيب باندې یو هواد بیرته خپل اتباع و نه مني او وای چې لار چې ډیپورت کیږي زه نه منم دا قانون په چین کې شته ده که دغه پرنسيب د افغانستان دولت چې واز حکومت نه دولت چې وایم هدف مې د پارلمان هم ده که داسې یو څه دوی مطرح کړي چې مونږ قطعا دپورتي نه منو بیا هغه په دې معنا باندې چې هغوی نه لیږل کیږي اوس تاسو فکر وکړئ سوریې لپاره
کله حکومت چې په دې باور وي چې دی نشي کولی هغه خدمات خپلو هغو خلکو ته چې دا یې د کډوالۍ نه بیرته راستنېږي یا ډیپورټ کیږي نشي برابرولی نو د داسې پرېکړې کول ګران کارو
دا پرېکړه د حکومت کار نه دی دا پرېکړه د دولت کار دی چې پارلمان باید دغسې یو فیصله او یو قانون صادر کړي یعنې هغه په دې معنا باندې دی چې ځکه چې اوس قانون وایي چې هیڅوک خپل د افغاني طبیعت له لاسه نه شي ورکولی
اما د دومره شمېر خلک چې بیرته که ډیپورټ کېږي
یعنې ما تاسو ته ویلي نه چې دغه تصمیم ارتباط نیسي په حقوقو باندې چې یو وګړی په دې ټولنه کې لري چې آیا تاسو یې د افغان په صفت منئ او کېنه منئ
افغان حکومت مجبور کړی شوی ده چې باید دا
زه فکر کوم چې په هغه مجلس کې چې یعنې په ژوندۍ بڼه ټول واورېدله حداقل یو وزیر خارجه دا خبرې ډېر واضح وویله او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مهاجرت بحران په اروپا کې اروپایي سیاستوالو ته اروپایي ګوندونو ته دوی د یو بحران په صفت باندې معمولا دا یادونه کړې ده حتی تاسو وینئ اوس په هالند کې چې کوم انتخابات روان دي اکثره د دوی سیاسي لیډران وایي چې موږ د مهاجر پر خلاف یو
احساس سخی چې څومره شمیر افغانانو هڅه کړې چې اروپا ته لاړ شي او فعلاً هلته دي چې لای کیسونه روان دي او اټکل څومره کیږي چې په څومره شمیر کې به ډیپورټ شي بیرته یا بیرته به راواستول شي
متاسفانه دا رقم ما سره خو بیخي شتنه او هیڅوک یې نشي ورکولی هغه په دې معنا باندې چې لاسرسی په هغه ځایو کې ډیر محدود دی تاسو به بهتره خبرې یاستئ چې تازه اوس افغانستان دولت غواړي په یونان کې خپل سفارت پرانیزي مګر تر کومه چې مخکینی ارقام ما تاسو ته وړاندې کړله په دې معنی باندې چې 2015 باندې ډیر خلک تللی وو 2014 باندې دا پروسه کمه شوې وه
دغه یو مسله چې زموږ هیره پاتې شوه په یونان کې چې زیات شمېر افغانان ایسار دي او ډېر په ناوړه حالت کې حتی ځینې رپورټونه تر دې حده پورې وایي چې حتی ځینې کورنۍ متاسفانه چې هغه مطلق دغه نامشروع لارې خپلې کړې د خپل بقا دپاره او د خپل ورځني مسایلو د پوره کول دپاره د دوی په ارتباط باندې بالاخره څه پرېکړه کېږي دوی به هلته تر کومه پورې به داسې په دې سرنوشت علم کې پاتې وي
موږ چې تصمیم ورته نیوای سو زه فکر کوم چې په دې اکله باندې باید وزارت مهاجرین دولت افغانستان په مجموع کې یو تصمیم ونیسي خو هیرم نشي چې هغه هیواد یونان دی هلته د یونان قانون تطبیق کیږي خود افغانستان دولت باید د فعال ډیپلوماسۍ له لارې نه حداقل دا زمینه برابر کړي چې د با عزت راتګ او یا بل ځای کې که چیرته دوی غواړي چې بیرته راشي
تاسو هم سفیر یاست او د افغانستان د حکومت استازیتوب کوئ
بله
په دې برخه کې هلې ځلې شوې ساسو له خوا
ما له خوا یونان زما حوزه ته کار نه دی مګر په
ناروی او
ولې نه زه ناروی رسنۍ ته وتم دا خبره مې وکړله یو میاشت مخکې موین وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی راغلی و هغه هم دا خبره وکړله چې سربیره پر دې چې موږ یو درې جانبه موافقتنامه لرو بین المللي قوانین زمونږ په مخ باندې پروت دي زمونږ هغه نه انکار نشي کولای او هیڅ هغه تصمیم چې پر خلاف د کرامت انساني موږ ته د منلو وړ نه دی
او یو دغه پروسه چې د په عدالتونو کې مخکې وړل کیږي او د دې د هر یو کس کیس جدا مطالعه کیږي دا شفافه ده
ځینې حالات کې شفافه ده مګر د دې ترڅنګ په ځینې حالات کې موږ تاسو نه دراغی چې مثلا په یو سند کې یو فیصله دوه ځلې کټ پیس شوی و نو هغه شیان موږ ولېږله رسما چې موږ ته دغه شیان راغلي دي تاسو لطفا موږ ته وضاحت راکړئ
ډېره زیاته مننه مېرمن بارکزی چې زموږ بلنه مو مناله دا ازادي راډیو ځتمنه اوریدونکو تاسو د مېرمن بارکزی څرګندونه واورید صرف هغه کسان کولی شي په اروپا کې پناه ترلاسه کړي چې د هغوی د قوانینو مطابق شرایط پوره کړی شي مخکې د دې نه چې پریکړه کوي او یا داسې د خطر لارې په ځان منئ نو اول دغه شرایط مطالعه کړئ نو د هغې نه وروسته بیا پریکړه وکړئ چې آیا تاسو ته دغه سفر لازم ده که نه یا خو بدای چې په یونان کې به پراته او یا بدای چې هلته به په کمپونو کې د خپلو کورنیو سره او ماشومانو سره هغه ژوند چې تاسو به تصور هم نه کول هغه به په برخه وي تر هغه وخته پورې چې بیرته ډیپورټ شي او بیا په خپل هیواد کې هم د ژوند کولو جوګه نه اوسئ
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو